کابل کې د ماښام 6 بجې سوې د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته ستړي مسي. په دوحه کې تر سبا پورې د افغانستان د سولې اصلي مذاکراتو د پیلېدو هیلې، د طالبانو د مالی سرچینو په اړه د ناتو سازمان راپور، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په نړۍ کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه د مودې خبري مجلې مهم راپورونه دي. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د طالبانو په حملو کې شل تن امنیتي ځواکونه وژل شوي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوي چې طالبان د کال تر 1.5 میلیارد ډالر ډیر عاید لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار کې نږدې 50 تن امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاولا خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په حصارک، شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل، چې په ترڅ کې شل تنه پولیس، د اردو سرتیری او سیمه ایز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د خوګیانی په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې لښته 9 طالب وسلوال وژل شوي، چې په هغو کې د طالبانو د سری قتی غړي او بهرنیان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو لوري د یو سیمه ایز قومندان پر کور په بریډ کې 15 تنه وژل شوې دي. د اورزګان مرستيال والی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دې بریډ کې سیمه ایز قومندان سلطان محمد هم وژل شوې دي.
په تمام نیرو از مذاکره
د په کور طالبانو هم لیکلي او خارکم شي سعودي او ځامنه موجود نور څه یو سربازم دغه شي سعودي.
د ورسته یو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 3 تنه ژوبل شوې دي. سلطان محمد د چوری د ولسوال ورور او د سیمه یو مخبر وو. په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو سرچینه وایي نن به شای مقدماتي خبري پایته ورسیږي او سبا به رسمي خبري پیل شي. د دولت د مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتي ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواو خبري شی روان دي، خو په دوحه کې د طالبانو د مرکزی ډلې یو غړي وویل چې نن د دوو خواو د تماس ډلو خبري نه دي کړي، مګر د دواړو خواو کمیټو په خپل منځ کې مشورې کړې دي. ټاکل شوی و چې رسمي خبري ورسته لدې پیل شي، چې د دوو خواو د تماس ډلې د خبرو ایجنډا او طرز العمل چمتو کړي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور لمخې طالبانو تیر کال نږدې 0.5 میلیارد ډالر له قانونو تباندې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 160 میلیون ډالر له مالیو او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د یوزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. طالبانو د دې راپور په خبرګون کې وویل چې دوی ته عام افغانان او سوداګر پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکه وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 40 کلونو په بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی
په ټول توان د بین الافغانی خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو لساتنه سره وي.
خالد څلور نوري سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمه وبللې. د پاکستان حکومت تر شلو ډیری تعلیمي ادارې په دې خاطر بندي کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي مقررات یې نه رعایت کړي. په پاکستان کې له کورونا سره د مبارزې ملي مرکز نن وویل په تیرو 48 ساعتونو کې 22 تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. پرون په پاکستان کې له شپږ میاشتو وروسته د میلیونونو زده کوونکو او محصلانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ګویلي. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د باندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. وروسته له دې چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د کورونا وایرس خپرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا رکود سره مخامخ کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد د روان کال په دوهمو درو میاشتو کې د کاربندۍ له کبله نور هم زیانمن شوی دی. په یاد موده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیګ آی پی ایل یا د هند غوره لیګ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خبرېدو له کبله سشکل د هند غوره لیګ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو څلوري ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 28.2، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.5، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.4، او په جلال آباد کې به اسمان مې وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.2 اټکل شوی.
د رحمت افغان خمو د هوا حالات وریدل وړاندې خبرونه کې دغه مطالب لرو. په دوه کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی هله شي چې نن پر کاری طرز العمل خبري پای ته ورسیږي. دغه پلاوی غړی وای یو غړی وای ولې دا خبري دومره اوج دیږي.
مشکل په دې کې چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. خلک څومره لروختي امکانات ته راځي دي.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
په هلمند کې به مو د پولیو د مثبتو پیښو د ډېرېدو په عواملو خبر کړو چې روغتیا مسؤلین داسې یادوي.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی.
دا مجله زه فریبا ظاهر وړاندې کوم چې د ماښام تر شپږ نیم بجو دوام کوي. ورزو ته خبرونه ده. سر موضوع ته په دوهې کې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن د ورځې تر پایه د کاري ډلو ترمنځ د خبرو د ختمېدو د احتمال خبره کړې ده. نن شپږمه ورځ ده چې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوی د تماس ډلو ترمنځ د اصلي مذاکراتو د اجنډا پر څرنګوالي او د دغه راز پر کاري اصولو باندې او طرز عملونو باندې خبرې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل به له عصمت سروان څخه واورو.
په داسې حال کې چې په دوحې کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پر کاري اصولو مقدماتي خبرې دوام لري، په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی هیله څرګنده کړه چې شایي پر طرز العمل خبرې نن پای ته ورسی شي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي شریفي زرمتی وردګ نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
تر اوسه پورې په کاري اصول باندې کار کیږي، دا نن هم په کاري اصول باندې کار کیږي. کچیر د کاري اصول نن ختم سو سبا ته به دغه عمومي ناست یو غونډه شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځندنې شوې دي داسې وویل،
مشکل دا نه ده چې د موږ له لوري داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصول کې خنډ وګرځي، نه هم د دې له لوري. مشکل په دې کې ده چې کله کله د جملو په جوړښت کې یا د یو کلمې په جوړښت کې صدقه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کیږي.
په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادي رادیو ته وویل چې معلومات شي احتمالا د شنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبري پیل شي، خو د طالبانو یوې سرچینه دا خبري تایید نه کړې. نن شپږمه ورځ ده چې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو د تماس ډلې د اصلي خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي خبري کوي.
دوستانو ومردل چې په قطر کې له هم د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزی پلاوو ترمنځ پر کاري طرز العمل باندې خبري دوام لري، خو خلک د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري او غوښتنه یې څه دي؟ په دې اړه بل امید ظاهر مال څخه نور وورو.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وی چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل خاروسی دن کړي. له جګړې د بل هر افغان په سیر ستړي او اصولې تر ټولو لوی هيله ده. خودها او خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیان اصول راتلو لپاره پیل شوی یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سرکینی او صادقانه اصول راشي. د اوربند په اړه کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلک ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. د زیاتوي کو اوربند ونی شي پر دې خبرو به خلک بې باور شي.
ایا وازینه غوښتنه به د افغانانو مدا وی چې اول د صلح اول د اوربند شي دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هیلې واځي په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غا کشمیر لکیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پایل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار د چ اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکرات او پایل لیکیا هم اله بخون کیدای ولس دې تډیر خوخت دی. د دواړو لورو نه د ولس وختنه دا دی چې دوی به د بین الافغاني مذاکرات او په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فراه اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل غنی.
پر ملت آباد کو، پر کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دې جنگ ورور ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشت خاور ده په دغه ملت کې چې خلک ناس مخصوص زانو سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تلپاتې اوربان غختون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورتګ پورته کړه. افغان حکومت هم د اوربان پټینګې دو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم ورځو یو بل راپور چې د ناتو سازمان د یو پټ راپور پر اساس باندې جوړ شوی دی. د ناتو سازمان یو راپور چې ازادي رادیو د ازادي اروپا ازادي رادیو ته لاس کړی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینی ته نږدې دي. په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې په مالی او نظامی برخه کې د طالبانو خپلواکي پر دې ډلې د سولې په خبرو کې د نړیوالې ټولنې فشار راکم کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید زهیر مال په دې اړه جزئیات راکوي.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناتو یو پټ راپور. د ناتو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسایني تنګ دي شوې دي. دا راپور چې آزاد اروپا یا ازادي رادیو تر لاسه کړي پکې راغلی په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو لمرستي ورسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کول شي چې د القاعده په سیر له یو شمیر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندې کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلی د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبری کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرسیال فواد امان دا راپور مانی او وای
طالبان د نشي توکو د کښل لارې هر کله لس میلیونه ډالره په لاس راوړي. د خلکو او یو شمیر شخصیتونو له تښتونې په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمیر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناټو د پټ راپور د طالبانو د یو شمیر مهم مشرانو د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلی طالبانو په وروستیو کلونو کې خپل کلنی عاید د نشه یي توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنې او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عواید یو بل عمده برخه له خلکو څخه د مالی په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمیر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 448 میلیون ډالر، 240 میلیون ډالر د یو شمیر بهرنیو هیوادونو او خلکو له مرستې څخه 240 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشه یي توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو د یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارت دغه لپاره یو خپل پروګرام لري، ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي د هغه د مخنیوي لپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لېږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانون لکیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه تمویلېږي. د ده په خبره په جنګي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خواهی دا چې وسلوالې میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالي سرچینو د ډیروالي سبب دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پرمنځنی چپا 12.89 او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. د افغانستان د امروختي وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب د ورځې په نوم ونوموله، خو په افغانستان کې ځینې کسان د خپل خوندیتوب په اړه لا هم اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړه سي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یې هم کوچنی زوی سره ځي.
ل عمر می درې دیش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم ل ډاکټر می یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم ل ډاکټرانو ویریږم.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلې. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی وي. خایسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا و دوا چې د 1500 روپۍ دوای 15000 لیکي څلور دا مشکلات بيخي ډیر مونږ لرو چې د 1500 روپۍ دای 15000 لیکي. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنې دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب یې اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت سره تعامل د هغو په خلاف د قانون مطابق په عمل کوي، یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفري تحمل پالیسي رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیايي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیايي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیايي مرکزونو ته ځان رسوي چې دا مسله په لري پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرې دودې. که څه هم په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی خو دا شمیره تر بل هر ولایت په هلمند ولایت کې ډیره ده او ورسره عام خلک اندېښمن سوی دي. الیاس دایی له خلکو او روغتیایي مسؤلینو سره خبرې کړې او دغه تفصیلي راپور چمتو کړی چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي، خو په هلمند کې د نامنو یو کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نالاکه او کم عامه پوهاوی د دې لامل شوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرې درو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویره لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالیو اوسیدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې غده د واکسین مخنیوي کوي. په ځین ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دی یا د سنور کسان چې مخنیوي کوي دا غو سم خاص غشتنه ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پریږدي ترسو دغه ماشومان واکسین کوي او ترسو پالج نسی او دغه ناروغي څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دی او نه پالج سوی دی او نه لاسو په شکار پریشي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شل ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا ځل څه باندې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیونه ماشومان د دې واکسین څخه بې برخې کړي. د هلمند د عامه روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15 ته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویره تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډیر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای شوي دي په دې شی اثر کړی دی. او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځي کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی روان وو تر ډیره حده مو دا دیسې کې کار کړی دی تر ډیره حده مخته تللی انشاءالله امیدوار چې په آینده کې نوره مخته ولاړ شو او خلک دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل دپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پېښې ثبت شوي دي چې ډېرې په جنوب له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پلان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نشي د مثبتو پېښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو دپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله شي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړي درجه غوښه بالا او څرګندې کړې چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربان وړاندیز وکړي څو د جګړو مخ ونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيري شوي کووېډ 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1 میلیون ته نشته شوی دی. ګوتيري خبري غونډې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتيري تر دې مخکې د مارچ په 23مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکېچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,40,000 ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9.5 میلیونه او 10,000,000 ته رسېدلی دي. په روسیه کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,012 ته رسېدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوې دي. په بریتانیا کې 4,000 نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې راپدې خوا تر ټولو ډېر مثبتې پیښې دي او په روسیې کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کې دوه بندیز لګولی دی. په هنګری کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کیږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
او روسي مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په میشیګان ایالت کې یو کور ته 100 کال وروسته لیک رسېدلی او څښتنې د فیسبوک په مرسته پیدا شوی دی. نور له احمد شیبر اورو.
بریتن کیچ سهار د پوستي صندوق پرانست لپانو ډاکو د پاکټونو پر سرې پیوساړه پوسټ کارت سترګې ولګېدې. کیچ دیرش کلنه ده. دا وای په پیل کې دا پوسټ کارت راته پوسله پورې ښکارا شو. سترګو ته مې ونیو ور پام مشول چې د جورج واشنگتن د پوستي زرغون ټیکټ چې بیا یې 1 سنت دی پرې لګېدلې ده. د پوستي ټاپه یې د 1940 کال د اکتوبر 9 ویشتمه ده. کچوی حیران شوم چې د سپتمبر په 8مه د 100 کال پخوا لیک تر لاسه کوم. واشنگتن پوسټ او رسپانې ته کچو ویل چې د لیک پر سر لیکل شوی ګرانو موږ په خوشی یو خو مور له زنګانه په حساب ده ګډه ګډه کیږي دلته هوا ډیره سړه ده. د لیک په اخر کې لیکلی دي مې هروي چې راته ولیکي ترې لاندې د فلاسې بریجس نوم لیکل شوی دی. کچ په فیسبوک کې د دې لیک په اړه ولیکل او لنورو یې مرسته وغوښته چې د لیک اصلي کسان پیدا شي. په دې ډول یې د هغو کسانو په اړه معلومات پیدا کړل چې پخوا په دې کور کې اوسېدل. دلته د ماکوین په نوم یو چا ژوند کاوه چې له اصله د کاناډا و بیا په 1800 واتیایم کال کې د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه شوی وو او د نورا مرداک په نوم یې له یوې نجلۍ سره واده کړی وو. له پلټنو معلومه شوه چې د لیک په اخیره کې د فلوسینو مثلا فلورانسو او دا د نورا مرداک خورزه وه. خو سوال دا دی چې دا پوسټ کارت سل کاله چیرته وو. د پوستخانې د برخې کارکوونکو له څېړنو وروسته دا نتیجه واخیسته چې دا لیک د پوسټ باکس په پورتنۍ برخه کې نښتې پاتې وو.
دوستانو، از موږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. ورسره د